ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم، د ترشنه آسمان لاندې خبرونه ته مو هرکلی کوم. د افغانستان د تیر جمهوری نظام په مهال هڅه وشوه چې د پاکستان پر سوداګری لارو د افغانستان اتکا کم شي. د دې هڅې په لړ کې د نورو لارو ترڅنګ یو هم د ایران د چابهار بندر وو. چابهار د کراچۍ له بندر وروسته د افغانستان لپاره آزاد اوبو ته تر ټولو نږدې لار ګڼل کیږي. دا بندر آزاد اوبو ته د افغانستان له لارې د منځنۍ آسیا د هیوادونو لکه تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، قرغیزستان او قزاقستان ته هم تر ټولو نږدې لار برابروي. هند د دې لپاره چې پاکستان اجازه نه ورکول چې للارې له افغانستان او منځنۍ آسیا سره راکړه ورکړه وکړي، د چابهار بندر د متبادل لارې په توګه غوره کړ. هند په 2015 میلادي کال د چابهار بندر د جوړولو لپاره ایران ته د 15 میلیون ډالر مرستې او په دغه بندر کې د نورو تاسیساتو د چمتو کولو لپاره د 150 میلیون ډالر ژمنه وکړه. پر دغه بندر ډیر کار وشو او څو ځلې له طریقه افغانستان او هند تجارتي مالونه تبادله کړل. سره له دې چې امریکا پر ایران بندیزونه لګولي، خو له افغانستان سره د مرستې په خاطر چابهار بندر استثنا کړ. خو اوس چې د جمهوری نظام د پرزیدو نږدې 2 کاله پوره کیږي، دا بندر تقریبا هیر شوی دی. دغه راز د وریښم لار، لاجوردو لار او نورو مسیرونو په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. یوازینی ښه خبر چې په وروستیو ورځو کې اعلان شو، د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وصل کېدو پر سر د افغانستان، پاکستان او ازبکستان موافقه وه. خو تر اوسه څرګنده نه ده چې څوک به تمویلوي. په دې موضوع زموږ د خپرونې میلمانه د اقتصادي چارو دوه شنونکي دي، شاغلی آزرخش حافظي او شاغلی عبدالقدیر مطفي. دواړو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی حافظي صاحب، د طالبانو له وخت رسیدو وروسته تقریبا چابهار هیر شوی دی، ستاسو په نظر دلیل یې څه کېدی شي؟
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته، درنو همکارانو ته، همدارنګه ګران میلمه ته او د ازادي دې ژغ محترم اوریدونکو ته
سلامت.
چابهار عمدتاً د دې لپاره د هندوستان لخوا چان شو او غوره شو چې د افغانستان د اوسپنې د کان د حاجیګک یو بلاک دوی را نیولی وو، ډېر لوی بلاک وو، د تاتا کمپنی او نور د دوی د اوسپنې کمپنی دا را نیولی وو. او تقریبا دوی 15 میلیون ټن په کال کې تولیدات غوښتل چې اوسپنې هندوستان ته ور انتقال کړي. او د هغه د انتقالولو لپاره دا په ټرکونو باندې نه کېدل، نو ضرورت و چې دا یو سمندري لارې وي. او پاکستان په دغه هکله همکاري ته چمتو نه و چې هندوستان ته دونه لوی څه وشي، زمینه برابره کړي. نو د هندوستان لیوالتیا په هغه و. وروسته د هندوستان هغه مرستې چې غوښتل افغانستان سره وکړي، 1000 ټنه غنم وو، پاکستان نه پرېښودل چې د هغوی د خاورې څخه چې ډېر لنده لاره ده افغانستان ته راشي. په دې خاطر باندې دوی په هغه باندې ټینګار وکړ چې دا چابهار لاره جوړه شي. او هندوستان هم لیوال وو. او په عین زمان کې هندوستان غوښتل چې د منځنۍ ایشیا د هیوادونو څخه چې ډېر غنی معدني منابع لري، د هغه څخه هم ګټه پورته کړي. او همدارنګه تقریبا 1 میلیون ټن مالوجه پخته پنبه هلته شتون لري، د هغه د انتقالولو لپاره هم صنایع د هندوستان ډېر ضرورت درلودل. نو په دې خاطر باندې ډېر لیوال وو. په د جمهوریت په اخرو کې هم، د ډاکټر اشرف غنی په اخرو کې هم ډېر علاقمندي نه وو. نه پوهېږم دلیل څه وو، خو په هر صورت دا عدمي علاقمندي دغه وخت څخه راپیل شوي دي.
یعنی د هند عدمي علاقه او که د افغانستان؟
نه، د هندوستان، ځکه چې خو تمویلوونکي هندوستان و، پیسې هندوستان ورکول، د اورګاډي پیسې هم چې د چابهار څخه تر زرنج پورې وو دوی ورکولې. او په عین زمان کې دغه بندر خو بشپړ نه دی، مشکلات لري. مثلا سکالات یا په اصطلاح هغه زای تم زای دی بیاره دی لی کشتیگان نشون نلری عمق دی وبو علت سما پا سرحد کی سا او دی وبو سرحد کی دی لگ دی نو دی اغا دی تجهیزات لپاره هندوستان ژمنه کړې وه چې پانګونه کوي اما په هغه باندې ونه درېدل او مادن دی څه هم د جمهوریت په وخت کې دوی خپله عدم علاقمندي اعلان کړل چې موږ امنیت نشته دی او نور دلایل شتون لري نو په دې خاطر باندې موږ علاقه نه لرو چې دا د اوسپنې کان وباسو او هندوستان ته انتقال کړو هغه وخت کې هم دا سلطیا شتون درلودل تر څو چې د هیوادونو ګټې زموږ د ګټو سره جوخت نه وي او په یو مسیر حرکت ونه کړي دغسې لوی پروژې جوړونه زموږ د وس څخه پورته خبره ده. اوس مهال خو نور مسایل هم شته دی. اول دا چې هندوستان داسې ګومان کوي چې دا اوسنی حکومت پاکستان سره ډېر نږدې دي او هغوی خود پخوانی اختلافات خپل منځ کې سره لري او رقابتونه لري نو هیریږي که څه هم ظواهر ساتي او مناسبات او تعامل کوي اوسنی حکومت سره هم نه پرېږدي چې یوازې دا انحصارا د پاکستان په واک کې وي اما بیا هم بشپړ اعتماد نشي کولی د دوی عنعنوي سیاست داسې یو شی و.
دا بندر د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري؟ تاسې اشاره وکړه چې د هند لپاره په څه خاطر مهم وو او اوس ولې د هند دلچسپي کمه شوې ده؟ د افغانستان لپاره که چیرته دا بندر بشپړ شي او د افغانستان د مالونو د صادراتو او له دې طریقې وارداتو ته آماده شي نو څومره اهمیت به ولري؟
زه په خپله سوګشته چابار ته ورغلی یم د په ترکیب د هیات د خصوصي سکتور د افغانستان په استازیتور د اتاق د رئیس په حیث او بیا چې د کور رئیس شوم بیا هم دوی راته بلنه راکړل هلته ورغلم ومې لیدل نو دا بندر کار ته د لوی بیړۍ لپاره آماده تر اوسه پورې نه دي مشکلات زیات لري افغانان اوس د بندر عباس او د خرمشهر د بنادر څخه د ایران څخه ګټه پورته کوي او یو بل مشهور غلط شتون لري چې وایي چې دا بدیل د هغه د مثلا د کراچۍ بدیل ویل کېدل دا صحیح خبره نه ده ځکه چې هیڅ بندر د بل بندر بدیل نشي کېدلی دا جغرافیایي جبر دی هر یو ځانته ځانګړتیاوې خصوصیتونه لري مثلا د پاکستان سمندري لاره یا مثلا د پاکستان ځکنۍ لاره هندوستان ته هغه ځان ته دی بیا د ایران لاره موږ لپاره د ترکیې لپاره ډېره ګټوره ده او دا یو د بل بدیل نه دی هر یو ځان ته دی خپل ځانګړتیاوې لري نو اوس مهال افغانان د ایران څخه ترانزیت مال راوړي اما د بندر عباس او همدارنګه د خرمشهر څخه کله ناکله د بوشهر څخه هم راوړي او کچيري دا چابهار جوشي کوم خاص ځنګلچاوي نه لري مخکې دا ویل شوی چې دا به اختصاصا د هندستان او د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره بندر وی چې ګڼګونه نه وي ازدحام نه وي او ځنګلي انحصاران د هند او د افغانستان او د منځنۍ اسیا لپاره په دې خاطر باندې موږ په دې باندې تمرکز کوو چې دغه ځکه چې په کراچۍ کې یا په پورت قاسم کې یا په خرمشهر کې ګڼګونه ډیر زیات دی بیړی ډیر راځي وزي او د مال خطه کول او باراول ډیر وخت وایي په دې خاطر چې دا لاند مودل په بر کې نیسی نو دا موږ ته خو څه کار وشي او زه اوس نه کدی و در ډیر یا شپږ سو کیلومتر نه کدی
یعنی ا دې اقل د بندر عباس په نسبت د ډیر افغانستان ته نزیری شاید د کراچۍ په د بندر په نسبت لری وی لیکن د ایران د نورو بندرونو په نسبت نزیری تاسو منظور ده دی
بندر عباس په پرتلا موږ ته 400 کیلومتر نږدې ده ځکه چې دا خو بل اړخ ته روان دي دا خو زیدان ته ځي استانبول شتان ته ځي دیغه یو برخه ده زمون پوله خو د خراسان سره مونګه چې داسې مستقیم لوی لار لور سره د خراسان دی چې مثلا اسلام قلعه د دوغارو
بلې اخوته هرات له ایران له خراسان سره گاونډي دی لیکن دی خواته نیمروز ولایت بیا دی ایران له سیستان او بلوچستان ولایت سره دی چې چابهار مالته دی
بلې هم دغه سې مونږه هغه بیا لري د اخیری نقطه دی سیستان بله شابهار سیل ده
قدر من اوریدونکو تاسی لازالی راژیو ترشنه اسمان لنده خبرونه اوری پا دی خبرونه که با چابهار او نورو ترانزیتی لارو خبری که و پا وروسته لدی چې طالبان وقت رسیدلی دی په تیرو دو کلونو کې د ترانزیتی لارو په برخه کې خصوصا د چابهار په اړه ډیر څه نه ویل کیږي. موږ غواړو چې په دې خبرونه کې په دې لارې او نورو متبادلو لارو باندې خبرې وکړو، د هغو په اهمیت خبرې وکړو چې د افغانستان لپاره څومره اهمیت لري. د افغانستان تیر حکومت غوښتل چې د پاکستان د لارو متبادلې لارې پیدا کړي څو په پاکستان اتکا کم شي، او د افغانستان د تیر حکومت یو لوی شکایت دا و چې پاکستان خپل لارې هر څه موده وروسته بندوي او له دې درکه افغانستان ته اقتصادي تاوان اوړي. د طالبانو له وخته رسیدو وروسته هم دغه شکایتونه څو ځلې شوي دي، څو ځلې پولو کې نښتې شوي دي، او بیا پاکستان د یوې مودې لپاره خپلې پولې بندې کړې دي چې له کبله افغان سوداګر وایي دوی ته تاوانونه اوښتي دي. نو که افغانستان متبادلې لارې زیاتې ولري، دغه اتکا به په پاکستان کم شوي وي او سوداګر به ډیر تاوان نه کوي. ښاغلی حافظي، بیا هم تاسو ته زحمت در کوم، د متبادلو لارو له پیدا کېدو وروسته البته پخوا هم ویل لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، افغانستان د بندر عباس له طریقه واردات او صادرات کول، همدغه راز د منځنۍ آسیا لارې هم خصوصا په وروستیو کلونو کې زیاتې مطرح شوې او استفاده ورڅخه ډیره شوه. اوس تاسو فکر کوئ چې چابهار یو قسم هیر شوی دی، په پاکستان باندې افغانستان بیا زیات متکی شوی دی، او کنه د پخوا په شان افغانستان یوازې په پاکستان نور متکی نه دی؟
لنی کمرغه افغانستان د هیوادونو سره پولی لري، مثلا چین سره موږ په خپل سرحد لرو، او متاسفانه د چین سوداګرۍ هم د پاکستان لري کې د ترانزیت ما سو واره دا وختونه وکړل دی ولسم شرانو سره او د اقتصادي شورا سره چې دا کولی شي چې د چین مال په خپل راوړو په مغه ترتیب کستا سو پامې ما درېګه شته وکولی شو چې مستقیما د چین ورګادي حیرتان ته راورسو، او الته خپل مالونه مستقیما د چین څخه راوارد کړو. ولی مشکل دا و چې د افغانستان د خطیان په دنیا کې کود نه درلودل چې دغه خواسه خام مونږ مال په واګرونی کې بار کړو، نو په دې خاطر دا اقتصادیات نه درلودل و په تپ ودرېدل، ځکه چې واګرونه دې خواسه خالی ته تش. نو په دې خاطر څوک چې مال راوړل په اورګاډي کې د چین څخه باید دوه چنده کرایه ورکړي وای، هم تاګه هم راتګه، او دا اقتصادیات نه درلودل. کسان چینایان یو څه سبسیډي منلې او تقریبا په هر واګون کې سلور زره او پنځه سوه ډالر، اما هغه بیا کفایت نه کاو، ځکه چې اړین و او ضرورت و چې بیا د افغانستان د اهن خطی اهن او ریل کود په بینلی دګر کې پیدا شي تر څو موږ دا اجازه ولرو چې د افغانستان څخه مالونه په خطی اهن کې بار کړو په واګونونو کې او چین ته یې ورواستو. دا ډیره ګټوره ده، ځکه چې په هغه وخت کې زما مسؤلیت و پنځه زره او نهه سوه کانټینر یوازې د چین څخه واردات و. زمونږ کله نه کله دا مالونه په کراچۍ کې ورسته کېدل، د دوبنۍ شیان په ژمي کې راته، د ژمي بیا په پسرلی کې راته، او مالونه اکثرا د سریع الفساد لکه درمل لکه خوراکي مواد ورسته کېدل له بینه ته، ځکه چې کراچۍ خو ډېر ګرمي لري، تر پنځوس څخه کله نه کله زیاتېږي. نو ډیر سوداګران د افغانستان متضرر شول، او په عین زمان کې د افغانستان راون ډیر لري و. اول خپل د دې نظامی مسایل و، بیا وروسته خپل د پاکستانیانو مال و، بیا د ځینې ترجیحات وی درلود په منځنۍ ایشیا کې د هغوی مال را ښکته کېدل، بیا په اخر کې افغانستان ته. بیا د افغانستان لپاره مخالف دی د اپتیکا قرارداد، دوی اجازه نه راکوه چې زموږ ګاډي کراچۍ ته لاړ شي. دوی د ان ایل سی په واسطه یا خپل د واګونونو په واسطه دا مال انتقالول او قیمت یې ډېر لوړ و، او دا ټکسونه موږ څخه اخیستل. دمرج اخیستل په خپل اورګا ادسی دراول بیړی امو بیا موږ څخه بیا غچ اخیستل په دې خاطر خلک پز سرغل او موږ مجبور شولو چې یو چاره وکړو هم د بدخشان لري موږ دوه غشته د چینایي مال راوارد کړو د اشکاشم لري او درې غشته د چین لري مستقیما د
هیر
دا لارښوون لري او دا غټوالې دی باید دا
بله ډېر مننه مننه مطفي صاحب ولې چابهار هیر شو په تیرو دوه کلونو کې د چابهار په اړه ډېر څه نه ویل کیږي مخکې د دې بندر په اړه ډېره خوشبيني موجوده و شاغل حافظ ځینې خبري وکړې که تاسو څه پی زیاتوي
ډېر زیات مننه تاسو معلومه ده چې چابهار بندر ابتکار او د چابهار بندر اهمیت د خکلو هیوادونو لپاره او په خصوص د هندستان لپاره ډېر زیات دی چې هلته هندستان غواړي منځنی آسیا نه خپل هغه د انرژي د ضرورتونو برخه کې او خصوصا هغه فرصت دوی ته برابروي چې په افغانستان سره په مستقیمه توګه د ایران لارې تجارت وکړي او په دې کې ډېر زیات لیوالتیا لري او عمدتاً دا هم ویل کېدله چې چابهار پروژه دوی غواړي چې د سیپاک په مقابل کې را تقویه کړي او افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې د یو متبادل او یو داسې لارې چې حداقل په دې معنی د افغانستان سره مستقیم صادرات او تجارت ولري. تاسو دا هم معلومه ده چې ایران خصوصا د نړیوالو تاجراتو لاندې دی او ایران نشي کولای په ډېرې اسانۍ سره تجارتي برخه کې خپل غښتلتیا ولري، نو په دې اساس باندې دوی هم د هندوستان پر مټ د نړۍ سره وختل چې خپل تجارتي اړیکې تقویه کړي او په دې اساس باندې ایران هم افغانستان په شمولیت باندې یو تعداد امتیاز ترلاسه کول او په هغه برخه کې په چابهار سیمه کې د افغانستان د تجارت لپاره مشخصا ځمکه او مشخصا هغه تجارتي مراکز مشخصه شوی. په دې وروستیو کې داسې ویل کېږي چې یو غټ مشکل را ولاړ شوی دی هغه په چابهار کې خصوصا د ایران او د هندستان ترمنځ باندې. یو مشکل دا دی چې هندستان په دې ویره کې د چابهار سره مکه په دې پروژه کې دوی په پام کې نیولې واغ دي خطر سره مخ شوې ده او افغانستان په دې پروژه کې هغه خلتیا اوس نه لري لکه په خای چې لره لکه افغانستان صادراتي اقلام لري او د صادراتي اقلام صادرات لپاره هندستان یو غټ بازار دی او افغانستان هم د هڅه کوله چې د منطقوي همپالنې په اساس مانی متبادل لارې ځان سره په نظر کې ودری او د غیر لارې مونږ تجارت وکول نړۍ سره او خصوصا منطقوي هیوادونو سره. غټ مشکل دا دی چې التاغه پرمختګونه چې دغه نخ کار کیږي له پوخه په شان معنی ورسته له سقوط نه دی افغانستان دی سقوط نه. دوه مسله دا ده چې چابهار یو اهمیت داره چې افغانستان کولای شو چې خپل اقتصاد هغه صادراتي ستراتیجی چې په پام کې ونیول شي او افغانستان خپل صادراتي اقلام نور نړۍ ته واسطي دا لار یو لار و چې مونږ د یو فشار د لارې په توګه معنی په پاکستان باندې استعمالول شو او افغانستان ضرورت درلود چې په دغه برخه کې هغه تجارتي خپلتیا زیاته ولري. بل مهمه مسله دا ده چې تاسو معلومه ده چې په تجارت کې یا په اقتصادي سیاست کې چې څومره لارې پرانیستي هغه د یو هیواد لپاره اقتصادي ګټې راوړي او دا اقتصادي ګټې په دې معنی چې افغانستان د طبي منابعو یا د مادن نه کوم فکر درلود غدا او چې دلته باید یو خلتیا یا رقابت داسې موجود چې هغه اقتصادي رقابت چې په هغه کې افغانستان خپل اقتصادي ګټې تضمین کړي او افغانستان وکول شي هغه اقتصادي ګټې په داسې شکل باندې ترلاسه کړي چې په دې کې دغه رقابتونه مبدل شي په اقتصادي رقابتونو معنی، یعنی سیاسي رقابتونو تبدیل شي په اقتصادي رقابتونو معنی. له خوانه موږ چین سره د میساینک پروژه لاسلیک کړل عموما چین او هندستان یو رقابت لري په دې اساس معنی هغه اقتصادي رقابت افغانستان په ګډه تمام ده او افغانستان کولای شو چې په دې کې هغه خپل بنیاد رغونه او خصوصا تاسو ته معلومه ده چې ولار ازان سره څو فیچرز لري یا کوریډور یا هغه کې هغه فیچرز یا هغه برخی چې دی هغه دی د سمندر لاله یا فایبرټیک کیبلز یا د تجارتی زونونو جوړول دی، هم دا شان دی پایپ لاین او نور پروژو عملی کول دي. نو دا ښکاری چې افغانستان اوس مهال هغه علاقمندې له چا بهر سره نه لري، نو په دې اساس باندې په هغه پروژه باندې هم د تن یو غټ تاثیر غورځېدلې.
بل مهمه تاسو وایئ چې افغانستان علاقه نه لري، فکر نه کوئ چې هندوستان علاقه له لاسه ورکړې ده؟ ځکه چې مخکې حافظی صاحب ویل چې هند آجیګک د کان په خاطر هم غوښتل چې ریل لاره ولري او ځان ته بندر ولري چې د اوسپنې د استخراج لپاره او د واردولو لپاره دغه سیوه لاره ولري، لیکن اوس خو داسې یو شرایط په افغانستان کې چې د دغو کانونو استخراج بیا خصوصا د هند لپاره تقریبا ناممکن دی.
ګوري دوه مسلې دي، یو دا چې د افغانستان لوري په دې پروژه کې علاقه مندي سره ول ده، بل دا چې په عموما د هندوستان د چابهار په اړه باندې څه نظر لري. تاسو ته معلومه ده چې چابهار باندې ډېر زیات پانګونه شوې ده او هندوستان دا علاقه مندي لري چې افغانستان په هیڅ صورت کې له پامه ونه غورځوي او نه غورځولای شي، ځکه په دې پروژه کې د افغانستان اهمیت یو په دې ډېر خو چې په هغه وخت کې افغانستان اړیکې د نړۍ سره ډېرې خې وي او هغه تاثیرات چې په ایران باندې په هغه منطقه کې وو د افغانستان په وجه باندې هغه سیمه باندې چې د هغه نړیوال بندیزونه هم ونه لګول شول او هلته چې د معافیت اعلان شو، دا معافیت د افغانستان د شمولیت مسله وه. او په دې کې عمدتاً د فیسیلیټیټر یا د لوجستیک او یا د سیمه د ایران دا او په ایران غواړي چې هندوستان چې څومره هم په دې پروژه کې ښکیل کیږي ایران ته پر اقتصادي ګټې لري. نو په دې اساس باندې دا مهمه ده چې وایو چې افغانستان اوس مهال د دې علاقه مندي او هغه شواهد نشته یا داسې نخانی نخکاری چې افغانستان دی په چابهار کې هغه علاقمندي لکه پوخا چې درلودله اوس ولري. دوهم مسله دا ده چې عملا په دې پروژه کې په عمومي توګه باندې یو غټ مشکل راولاړ شوی دی، هغه دا چې د افغانستان د سقوط نه وروسته په دغه پروژه کې چې کوم هغه عملیاتي کارونه او هغه تعهدات چې سپارل شوي وو بین الحکومتي په هغه کې یو غټ مشکل راولاړ شوی دی. نو په دې اساس باندې دا ویلی شي چې افغانستان علاقمندي نه لري، مګر ایران او هندوستان دواړه په دې کې علاقمند دي، چون هندوستان نه یوازې افغانستان د چابهار لارې غواړي چې ځان سره وصل کړي، بلکې قازقستان او نور مرکزی آسیایي هیوادونه چې د دوی سره د منابعو او یا د انرژۍ د انتقال برخه کې مرسته وکولی شي.
بله مدفی صاحب، تاسو اشاره وکړه چې چابهار په ایران باندې بندیزونه کول دي، امریکا بندیزونه وو، لیکن چابهار د افغانستان سره د مرستې په خاطر استثنا وګرځاو. اوس خو شرایط بدل شوی دی، د افغانستان تیر حکومت د امریکا دوست هیواد و دوست حکومت و، لیکن اوس شرایط بیخی بدل دی، طالبان واکمن دی. آیا لا به هم فکر کوئ چې چابهار د امریکا له لوري استثناوي؟
کوم په داسې حالاتو کې ډېر مشکل ده، چون د افغانستان خپل د سیاسي نظام مشروعیت تر سوال لاندې دی او تر اوسه پورې یو مجهول حالات کې مونږ قرار لرو. مګر په اقتصادي لحاظ باندې که بحث وشي، افغانستان ضرورت د دې لري چې د نړۍ سره وصل شي او د منطقې د هیوادونو سره خصوصا خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه ډېره کړي، چون یو غټ مشکل چې پاکستان سره مونږ درلودو مخکې حافظ صاحب د اپټا د تړون یادونه وکړه، اپټا تړون عملاً نه عملی کېده. په دې کې یو غټ مشکل دا و چې کله به هم موږ خپل صادراتي توکي پاکستان ته لیږدول، پاکستان به موږ ته اجازه نه راکوله چې دا توکي موږ هندوستان ته د پاکستان له لارې انتقال کړو. دوهم مسله دا و چې کله به هم موږ غزراتي توکو وخت را ورسید، پاکستان به خپل لارې په موږ باندې بند کړل او موږ به مجبور شو چې دا صادراتي توکي پاکستان باندې وپلورو. دریم مشکل پکې دا و په اپتا کې چې پاکستان زموږ صادراتي اقلام په خپل نوم باندې نور نړۍ ته صادرول، چې دا یو غټ اقتصادي تاوان موږ ته رسیده. له یو خوانه موږ منابع له لاسه ورکول او له بلې خوانه هغه لار موږ ته ډېره جنجالي ونه. په دې اساس باندې چې موږ وکولای شو له نورو لارو نه هم منطقوي هیوادونو ته خپل تجارت ولرو. د افغانستان صادراتي اقلام لپاره هندستان بهترین مارکیټ ته او بهترین بازار لري، او ضرورت هم د لیدل کېده چې افغانستان دی نور لارو لکه نه یوازې د چابهار لار بلکې تاسو د لاجورد لار یادونه وکړه مخکې هغه نو وروسته په دې معنی هم فکر کېدو چې واخان مونږه اپریشنلایز کو او چین ته دا قناعت ورکو چې د مساینک په مقابل کې کوم تعهدات کیږي مونږ ته په حداقل په واخان کوریډور هغه سختار معنی کار وشي چې مونږ وکولای شو د لارې نه هم خپل تجارت ولرو. نو په دې اساس معنی ویل شي چې څومره هم تاسو تجارتي لارې لري متبادل لارې لري د دې هواد د اقتصاد او د اقتصاد پراختیا او د منابعو د صحیح استفادې لپاره ډیر مهم دی، مګر په دې شرایطو کې یو مسله دا ده چې افغانستان اوس مهال په یو غټ د مشروعیت په تشه کې قرار لري، او دوهم مسله دا ده چې د نړۍ سره او د منطقې د هوادونو سره زمونږ اړیکې اوس متبادلې اړیکې نه دي. دلته اوس ځینې هیوادونه فکر کوي چې هغه اړیکې چې باید لازمه وای په هغه وخت کې نه ترسره کیږي. نو په دې اساس باندې زه ویلی شم چې اوس مهال د افغانستان لپاره ډیر مشکله ده چې دغه پروژه کې هغه خپل شمولیت او هغه خپل تعهداتو په اساس باندې خپل حقوق تثبیت.
بله ډیر مننه مودفي صاحب. کور ودان افیسی صاحب، دې ته په پام چې ویل کیږي پاکستان او همدارس چین له طالبانو سره ډیر نږدې دي او دا دوه هیوادونه له هند سره مشکل لري او جدي مشکل هم لري، څه فکر کوي چې د طالبانو حکومت به لیواله وي چې له هند سره سوداګري راکړه ورکړه زیاته ولري؟
او دوی غواړي چې راکړه ورکړه ولري او دا امکانات یې نشته، ځکه چې اول خو دغه چې متفیسر و فرمایل د اپتا اپتیکا قرارداد کې دا وو چې زمونږ غادي تر هندستان پورې تر واګا او بیا وروسته تر اتاری چې د هندستان بندر دی هغه پورې خپل ځان ورسي خپل مالونه تش کې، بیا د هندستان مالونه چې د افغانستان په مقصد یا منځنۍ اشیا په مقصد باریدل هلته بیا رابار کړي. ولې دوی دا اجازه نه راکاو؟ نو په دې خاطر باندې هغه زموږ سوداګري چې د ځکنۍ لارې چې ډېر نږدې دي تقریبا زر کیلومتر شاوخوا څخه هم کم دي، نو هغه نشو او موږ بیا مجبور شو چې کراچۍ ته مال ویسو او ته په کراچۍ څخه بیا په بیړۍ کې رابار کړو، بیا دننه په هندوستان کې د سمندري برادرو څخه بیرته راوله دیلی ته یا کلکتې ته یا امرتسر ته، دا ډیر خرچه غوښتله. نو په دې خاطر زموږ عنعنوي مارکیټ په هندستان کې تقریبا اوس ډیر فعال نه دی. مخکې 3% زموږ ټول وچې میوې او طبي بوټي هندستان ته صادرېدلې، او د زموږ چای او نور مسایل ټکسټیل دا شیان د هندستان څخه راته، یا د بنګلاديش څخه چې هغه وخت یو برخه د هندستان مخکې درویش څخه. نو ولې اوس مهال دا امکانات ډېر محدود شوي دي، او دا چابهار کولی شول چې یو بدیل اوسي د هندوستان د تجارت لپاره. کسان ډېر لیرې دي، یعنی موږ مجبور چې سمندر ته ورسوو، دا بیا سمندر کې دننه بیا ځو، هلته بیا سمندري بندر د هندوستان ته، او بیا شمال د هند چې هغه زموږ اصلي مارکیټ دی، او هغوی زموږ د وچې میوې او لمدې میوې څخه ګټه پورته کوي. او ډېر نږدې دي موږ سره، موږ سره امرتسر 1000 کیلومتر د افغانستان څخه فاصله لري مثلا زموږ د برادر سره. او بهتره به دای چې دا په دې باندې فکر وکړو چې د پاکستان باید دې ته ژمن اوسي چې دا بین المللي قوانین مراعات کړي، ځکه چې افغانستان هم د WTO یا ورلد د نړۍ اقتصادي سازمان تجارتي سازمان غړیتوب لري، او پاکستان په دې اواخرو کې دا غړیتوب ترلاسه کړی دی، او په عین زمان کې موږ د ټی آی آر د کنوانسیون غړیتوب لرو او د آی آر یو غړي یو، دوی هم دی. نو دوی د دواړو کنوانسیونو پر بنسټ دوی ژمن دي چې افغانستان ته دا ترانزیتي لار برابر کړي، او په عین زمان کې دوی زموږ د خاورې څخه ګټه پورته کوي. د دوی ګاډي مخکې هم تر سسخه تر اخینه تر حیرتان او تر شیرخان بندر پوری ته او یواز مونږ غادي وو چې په نوشیره کې درول کېدلې یا خبر کې او مخ کې ته اجازه نه او کچیری دا واګی ته هم را رسیدل بیا دا خوښه از مونږ مال نشي براول او دا معنی دا چې مرزه ځکه چې یو طرفه خو نه کیږي دا مثلا زر کیلومتر یو ټرک لار شالته بیرته تشه شي خدا حسین نو پکار دی چې رښتیا دا پاکستان دی افغانستان د اوسنی حکومت دوست وي خدا لار ورته دا زمینه ورته برابره کړي تر څو چې زموږ سوداګري هندوستان سره او د هندوستان له لارې مثلا نور د هغوی ګاونډي هیوادونه لکه بنګلاديش او لکه بوتان او لکه نیپال او دا سره هم چې هغوی هم زمونږ د وچې میوې او د لمدې میوې او پنځمان کې دی طبي بوټي غوښتونکي دي هغوی لپاره مونږ دا مال صادر کړو.
بله ډېره زیاته مننه کوربدن قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د افغانستان په ترانزیتي لارو خبرې کوو، د افغانستان په سوداګري لارو خبرې کوو، خصوصا په چابهار باندې. دته په پام چې چابهار بندر په خو ډیر مهم ګڼل کیدو، اما اوس ویل کیږي چې هر شوی دی دا چې په دې بندر کې په خپل تستون زیدي له افغانستان او پاکستان سره د مالونو په راکړه ورکړه کې افغان سوداګر تستون زیلري. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي لاندې خبرې دي سره وابه ورو.
هندوستان سره زمونږ صادرات او واردات د پخوا په نسبت باندې یو څه صادرات خوشو دي، اما واردات مو کم دي د هندوستان نه، ځکه چې اکثره د هند طرف نه ویزه نه ورکول کیږي. موږ د هندوستان سره پخوا د 800 میلیون ډالر په ارزښ باندې تقریبا واردات لرل او د 300 ډالر په اندازې باندې موږ سره صادرات درلودل، اما د امارات راتګ نه وروسته پروس کال موږ د هندستان سره تقریبا په حدود 1500 میلیون ډالر کې صادرات لرو او 400 میلیون ډالر په ارزښ باندې واردات لرو، چې اکثره دغه د کراچۍ او د بندر عباس دلار ناراضي او زمونږ تقریبا 90% صادرات چې کیږي هندستان ته هغه د واګې دلار نه کیږي. مونږ د واګې دلار نه لګو د پاکستان دلار نه، چې خوشبختانه په نورمال شکل باندې زی. نو د چابهار مسله ډیره زیاته حیاتی مسله ده، مګر متاسفانه چې د هندستان دولت او د ایران خاصه توجه نه کوي. الته کشتۍ ناراضي، غټي کشتۍ ناراضي، وړو کشتو کې هم څوک مالونه نه اچي، سیستم متنده برابر هغه شان خدمات چې بندر عباس کې یا کراچۍ کې نور په چابهار کې نشته. ګرچې چابهار زموږ لپاره خاص اهمیت لري، ډیر نږدې ځای دی او موږ کولای شو چې د دې لار نخپل صادرات وکړو، اما متاسفانه چې دغه مشکلات په اساس باندې تر اوسه پورې دا صادرات نه کیږي. هندوستان دولت سره زموږ جدي ستونزه دا ده چې د پیسو د انتقال ستونزه ده. پیسې افغانستان ته نه انتقالیږي، موږ دوبۍ ته بیا د دوبۍ نه افغانستان ته راځو او زمونږ دا ویزو جدي مشکل دی چې موږ د هندوستان سره پخوا ډیر رفت او آمد درلود، د ورځې تقریبا شپږ پروازه د تیارو کېدل، اوس هیڅ نه کیږي او یی چاته ویزه نه ورکي. نو په هر صورت تجارت مرسره بد نه دی.
بله، د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونو د مشرتابه پلاوی غړي خانجان علي کوزي خبرې مو اوریدې. مطفي صاحب، د شاغل علي کوزي صاحب له خبرو داسې معلومیږي چې چابهار اصلا سم نو فعال شوی او دوی وایي چې هندستان او ایران هم ډیره لیوالتیا نه لري چې کله لوی بیړۍ رانشي نو په پراخه پیمانه لدی بندر نه مخکې کار اخیستل کېدو او نه اوس اخیستل کېږي.
تاسو معلومه ده چې د افغانستان پخوانی تجارتي لارې خصوصا د پاکستان لارې تجارت یو روایتي او تاریخي تجارت دی او ډېر اوږده کېږي چې دغه لارونه استفاده کېږي او هغه بنادر چې دی هغه ډېر زیات سهولتونه لري. په کومو بنادرو کې چې سهولتونه یې د انتقال یا مثلا د ریزرو یا مثلا د کانتینرو د ځای پر ځای کولو یا یخچالي کانتینرونو یا نور هغه امکانات چې د صادراتي توکو لپاره ډیر مهم او اړین دی. هغه په دې بنادرو کې په پخوانی بنادرو کې ډیر فعال دي. چابهار یو نوی بندر دی او په دې کې تر اوسه پورې هم د کنسټرکشن یا د سخت ساز چارې د هندوستان لوري او د ایران لور روانې دي. اصلی مسله دا چې کله یو صادراتي بندر په نخ کېږي او یا خصوصا صادراتي یا تجارتي راکړې ورکړې لپاره یو کوریډور یا یو لار مشخصه کېږي، په هغه کې عمدتاً د سخت ساز لپاره یا مثلا د امکاناتو جوړولو لپاره ډیر وخت اړتیا وي چې هغه امکانات هلته ځای پر ځای شي. د بانکونو مسله چې ډیره مهمه مسله وه، چې هلته د بین الحکومتي تفاهم په اساس باندې یو ځانګړی صادراتی بانک پام کې نیول شو چې په چابهار کې به جوړیږي، او خصوصا د ویزو نه یوازې افغانستان ته د ویزو پر راکړه ورکړه کې ایران پاکستان بلکې ایران هندوستان بلکې خپل پاکستان هم د ویزو پر راکړه ورکړه کې ډیر غټ مشکلات موږ سره لري. او عموما دا مسله ډیره مهمه ده چې هغه سہولتونه د صادراتو برخه کې چې کوم دی هغه باید په پام کې ونیول شي وروسته لاغې نه پی کار وشي. مګر اساسي مسله د افغانستان لپاره عمدتاً څه وه چې موږ غوښتل په هغه وخت کې فکر دا موجود و چې افغانستان په صادراتي اقلامو کې یو تر ټولو مهم قلم منابع یا د استخراجي صنایعو منابع دا باید په منظمه توګه د دې هغه پراسس په هیواد دننه وشي او هغه باید نورو هیوادونو ته صادر شي. دې لپاره لارو ته اړتیا وه، او دې لارو کې افغانستان د انفراسټرکچر یا بنیاد رغونه برخه کې بنیادي ستونزې لرلې، او چابهار کې هم شرایط موږ مشخصه کړو په هغه وخت کې چې شمولیت د افغانستان کېدو شرایط دا و چې افغانستان لپاره به د ریل ګاډي پټلۍ هم جوړیږي، او هغه انتقالاتو برخه کې به افغانستان سره ډېره مرسته کیږي، او عمومتاً د افغانستان لپاره به ځانګړی ځای او هغه ځانګړی بانک یا هغه ټول سہولتونه چې په چابهار کې د افغانستان د صادراتو اړتیا وه هغه باید په پام کې ونیول شي. خو عمدتاً د دې لپاره ډېر کار ته اړتیا وه چې باید او ډېر وخت ته هم اړتیا وه چې یو بندر نوی جوړیږي، نو په هغه کې دا ټول سہولتونه جوړول ډېر وخت ته اړتیا لري. اوس هم بندر په دوه برخو باندې تقسیم دی چې په یو برخه کې امکانات نسبی د صادراتو لپاره ماده دي، اما دا تجارت خصوصا د ایران او د هندوستان ترمنځ کې یو غټ مشکل د دې بندر په اپریشنلایزیشن کې یا په عملی کولو کې یا مثلا په فعالولو کې دا و چې ایران د تحریمونو لاندې او هند هڅه کوله چې د ایران دغه تحریمونه په دغه منطقه باندې کم کړي، او نړۍ د ایران سره بالکل یو طرفه تعامل لري. او تاسو معلومه ده چې غوی اکثره هیوادونو سره خپل تجارت کې ډیر غټ ستونزې لري، خصوصا د انتقالاتو برخه کې، خصوصا د بانکي برخه کې، او یا نورو برخو کې هم ستونزې دي. خو افغانستان لپاره دا یو ډیر مهم بندر دی، لکه څنګه چې لوګوزی سه بویلې، موږ لپاره چې څومره هم لاري د افغانستان د صادراتو توکو لپاره او چې څومره هم تاسو وکولای شي په اسانۍ سره بازارونو ته ورسیږي، هغه مهم ماده نسبت دینه چې لاري نه نو موږ یو وخت کې اتکا په یو لار باندې و، هغه موږ باندې کله بندیدل، او حالت ماته سم یادونه وکړل چې په هغه لار باندې موږ ته غټ مشکلات راولاړېدل. او بل د دې بندر کې د افغانستان شمولیت هندوستان ته هم دا غټ لرل چې د افغانستان سره خپل تجارت چې په زراعتي برخه کې او صنعتي استخراجي سکتور برخه کې ولري، د انرژي برخه کې ولري، او بل ایران هم غوښتل چې د افغانستان بازار یا د افغانستان هغه اقتصادي براکړه ورکړه کې د افغانستان سره خرول ولري، چې افغانستان کې صنعت په خپل معنی نه دی ولر. عموما عمدتاً موږ یو وارداتي هیواد یو، او مشه لپاره موږ واردات معنی تقریبا زموږ د اقلام او صادراتي قلمونه چې وګورې دا ډیر محدود دي نسبت دي چې موږ خپل انډستری په افغانستان کې نه لرو. او د دې مشکل دا و چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې هم هغه انډستری چې دی هغه په خپل معنی ونه درېدلې. مشکل دا و چې یو خانه موږ په روایتي تجارت معنی پرمختللو، او په نړۍ کې د نړیوال تجارت اصول او قاعده ورس په ورس معنی مودرنایز کیږي، ورس په ورس معنی لیټر اف کریډیټ او بانکي تعاملات او همدغه شان نور تخنیکی امکانات په نړیوال تجارت کې مودرن کیږي، او افغانستان دی مور دی روایتي تجارتي سیستم نه مودرن تجارتي سیستم ته اړول دا یو ډېر غټ ستونزمن کار او دی وخت اړتیا درلودله. نو په دې اساس معنی موږ ویل شو چې افغانستان لپاره دا بندر یو خانه د اهمیت لري چې مونږ کولای شو د دوی سره ایران سره او هندستان سره، نه یوازې ایران او هندستان سره بلکې د نورو هیوادونو سره د غمدغه کرخه چې نخلیدل او یا د لارې چې لکه څنګه چې رافیزي صاحب ویلي د هندستان لارې مونږ نورو هیوادونو ته چې هغه د هندستان سره نزدې هغه ته هم پرمختګ کولای شو. دا پرمختګونه په تجارت کې تر ټولو مهم مسله ده چې څومره هم تاسو نړیوال بازارونه پیدا کوي، لارې پیدا کوي، په عمر باندې اندازه باندې صادرات کوي، او چې څومره هم صادرات کیږي هیواد ته د هغې منفعت دا ده چې یو خوب هیواد ته مالی امکانات راځي، او دوهم مسله دا ده چې تاسو مډرن نړیوال تجارت سیستم ته داخلیږي او د دې ګټه مستقیمه د هیواد په اقتصاد او خصوصا په زراعتي برخه کې زمونږ په هغه قشر باندې ده چې هغه عمدتاً زراعتي تولیداتو برخه کې کار کوي.
ډیره زیاته مننه. افیزي صاحب، تاسو مخکې وویل چې که د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې پرانیستي وي او افغانستان ته اجازه ورکړي چې هندوستان ته خپل مالونه صادر کړي او هندوستان هم له دې طریقې افغانستان او منځنۍ آسیا ته صادر کړي، نو د دواړو خواوو ګټه به وي. لیکن د هند او پاکستان رقابت له چا پوښلی نه دی، په هر اته کې تاوان هم وي، دوی د تاوان هم په غاړه اخلي، خو یو بل ته چې ګزار ورکړي او تاوان ورکړي. له بلې خوا د چین او د هند ترمنځ سیالي ده، او تاسو ته معلومه ده چې هند به په راتلونکو څو کلونو کې د دنیا دوهم ستر اقتصادي قدرت شي، او کله چې وده دا اوس هم تر ټولو چټکه ده، کله چې چټکه وده کوي اقتصادي ښه کیږي، نو هغومره انرژي او اومو موادو ته اړتیا زیاتیږي، او دا دواړه په دې سیمه کې شته، افغانستان او منځنۍ آسیا کې. نو د هند لپاره یوازینۍ لاره شاید دا چابهار وي چې له دې طریقه هم له افغانستان او هم منځنۍ آسیا سره وصل شي، په داسې حال کې چې هند ورته سخت اړتیا لري. ولې باید پاکستان او همداراز چین اجازه ورکړي چې هند په دې برخه کې را مخکې شي او له دې لارې نه زیاته استفاده وکړي؟ دوی به هم طبعا له خپل نفوذه کار اخلي چې چین چې هند لاره پیدا نه کړي له دې طریقه. څه فکر کوئ؟
اوس ما له نظره دا خو بالکل ډېر ورسته پاتې مفکورې دي چې دوی لري. اوس دنیا دغه چې نه دی، دوه نړیوالې جګړې په اروپا کې واقع شو، اول نړیواله جګړه، دوهم 100 میلیون انسانان وژل شول او 200 شاوخوا تپیان شول او شهرونه وران شول، او اخر دوی په عقلانیت باندې تمرکز وکړل، دې نتیجې ته ورسېدل چې دښمنی بس دی، د چا په ګټه نه دی، هم انساني تلفات لري هم اقتصادي.
خو خبره د رقابت د افیزي صاحب اوس که چیرته افغانستان بازار
یوازې رقابت فکر د دښمنی ده،
نه په دې منظور مې ده که چیرته د هند لاس لند وی د افغانستان بازار به یا د افغانستان قانون به چین ته پلاس ورزی او پاره به چې غواړي په مغه به به تر لاسه کولای شي، اما که هند هم اجازه ولري، نور هیوادونه هم اجازه ولري، بیا خو پارزان نه شي تر لاسه کولای.
د سیسي چې افغانستان یو مستقل هیواد دی، زمونږ ستونزه دغه دی چې مونږ هیڅ وخت یو مشروع او مقتدر دولت نه درلودلو چې د خلکو په استازي تو په قوت سره ورودانګي. زمونږ مشکل دغه دی، مخکې د نامی او فساد مسله وو چې افغانستان په تکنی کړی وو، اوس مهال عدم مشروعیت دی، اوس هیڅ یو تر اوسه پورې د اوسنۍ سرپرست حکومت په رسمي نه دی پیژندل. دا زموږ ملي ضعف دی. که چیرې موږ یو مقتدر ملي دولت ولرو، موږ خپل د شتمنۍ خاوند ملت خاوند دی، او حکومت دی هغوی په استازیتوب باید اوس افغانان مهارت لري. په دنیا کې په یو 15 هیوادونو کې دوی تجارتي رقابت کوي، ټولنیز او فرهنګي کار کوي هلته، او اوس تاسو په پراګ کې ناست یاست او هلته د هیڅ څه کم نه یاست. نو موږ ډېر یعنی بالقوه شتمنۍ لرو، عثمانوي او مادي، ولې د یو مقتدر ملي دولت د نشتون له امله دا ټول امکانات څخه په سمه توګه ګټه نشي پورته کېدلی. نو که چیرې افغانستان د خپل نننۍ مسایل او مشکلات سره حل کړي، افغانستان په دې لنډه موده کې کولای شي چې د ډېر ګاونډي هیوادونو په پرتله پرمختګ وکړي. تاسو ولیدل چې په دا تیر شل کال کې ټول ورانګانی چې وی تور ویجاړتیا نه فشو، سره د دې چې فساد شوندل، سره د دې چې نامي او بشپړ یو مقتدر ملي حکومت نه په دې چې یو لاس حکومت نه و داسې کې یو کوم مشخص او معین ټیم چې او بل سره همغږ وي او یو نظر ولري په افغانستان کې شتون نه درلودل بیا هم ځکه چې هغه بیا اختلافات دننه په حکومت کې د ملي توان ضایع کوي بیا هم په افغانستان کې ډیر کار وشو افغانستان کې د سیستم د مخابرات تقریبا 3 میلیون سیم کارتونه وویشل شو افغانستان د سیستم د مخابرات اوس په منطقه کې ډیر غښتلی سیستم داتا د منځنی ایشیا په پرتله کې زمونږ ټیلیکومنیکیشن ښه دی او د پاکستان په پرتله هم ښه دی نو تقریبا 3200 کیلومتر اسفالت سړکونه جوړ شو نور کارونه ترسره شو د ښه حکومتداري لپاره ډیر کار وشو خلک وروزل شول خو بیا دغه تاریخي ګوسستونه راځي اوس چې یو نوی بدلون راشي په افغانستان کې ټول خلک تختی یا ټول تختی ته اړ کی نو دا ډیر سخت ناورین ده ځکه چې هغه څوک چې روزل شوی دی هغه زی بیا او تجربه خاوند خلک زی که په مشکل په اداره کې مشکلات وو او په سیستم کې مشکل وو خو هغه د اصلاح وړ دی که رشوت وو خو رشوت په مقابل قضایي سیستم او عدالت لیکول د ټول ملت خوښ وو او ملت غوښتل چې دا وشي ولې دا چې دا ټول خلک تاسو د افغانستان څخه وشړي دا خو د افغانستان په ګټه نه دی نو زموږ مشکل دغه دی کله چې د داود خان لاړ راغی د سلطنت پلویان ټول تقریبا بیکاره کړل بیا چې داود خان لاړ بیا حزب دیموکراتیک خلق افغانستان حزبیان په کار واچول او هغه با تجربه خلک چې په ډیپلوماسي باندې پوهېدل یا په اداره دي او منیجمنت کې تاثیرات درلودل هغوی بیکاره شول بیا وروسته شل کال دلته کار وشو دی خو خوا یو تعداد خلک تقریبا 1 میلیون ځوانان د افغانستان په علم باندې ځان ورساوه او دوه درې بهرنۍ ژبې پوهېدلې حال دا چې په افغانستان کې یو ترجمان هم شتون نه درلودل شل کال دېرش کال د مخه نو په دې خاطر اوس زمونږ سخته ناورین دغه دی چې موږ یو سیاسي ثبات نه لرو کله چې بدلون راځي ټول هغه شی چې جوړ شوی دی هغه له بینه ځي یعنی تداوم نشته دی پرله پسې والی نشته دی نو په دې خاطر موږ دې ته ضرورت لرو چې یو مقتدر ملي چې د ټولو خوښ وي دغه یو نظام راوړو بیا دا د افغانستان د خلکو په استازیتوب کولی شي چې په دنیا کې نه یوازې ګاونډیو سره او د منطقې هیوادونو سره بلکې ټول مقتدر دولتونو د دنیا سره راکړه ورکړه اوس دا طیب اردوغان په ترکیه کې نوی رئیس جمهور چې بیا به وټاکل شو لاړ هلته یوازې په سعودي عرب او قطر او امارات متحده عرب کې تقریبا 500 میلیارد ډالر قراردادونه یې ترلاسه کړل ځکه چې هغوی دوی باندې اعتماد کوي چې دا پاتې کېږي دا نفر حکومت مضبوط دی زمونږ پیسې نه سوځي او هلته د پانګونې لپاره ښه کار ښه ځای موږ هم باید داسې زمینه برابر ورته کړو زموږ خوشتمنۍ تر 200 هم زیات دي زموږ یوازې د لیتیم زیرمې د دوی د ټولو معدنو په پرتله زیات ارزښت لري ولې سختن نه لري هغه څوک چې دا سنبال کړي او دا امکانات څخه په بالفعل کوه دی دا د قوې امکانات څخه ګټه پورته کړي متاسفانه شتون نه لري
بله ډېر زیات مننه
پای پر دا حکومتونه دې ته نه وبخره وړه یو جمله چې دا اساسي کرخي د اقتصادي ودی د افغانستان وباسي او ولوبتونه د ملي اقتصاد د افغانستان برسیره کړي چې اوسي سکتور هم په اوربانی پیږي او نړیواله هم پیږي او د افغانستان خلک هم پیږي او دولت وظایف او دندې هم باندې
بله
اوس هم نه لرو اوس هم کوم تاسو د ډاکټري د اقتصاد نه
بله ډېر مننه حافظي صاحب تاسو د تداوم یادونه وکړه او د اعتماد کله چې تداوم نوینو یو ځای او ثبات نیول ته خلک پانګونه نه کوي یو شمیر افغانانو د چابهار بندر باندې د کار له پیلېدو وروسته په چابهار کې ځمکه واخیسته او ویل کیږي چې پانګونه کړي ده نه پېژم چې دغه وضعیت په څنګه وي مطفي صاحب معلومات لري چې اول څومره افغانانو خواته به پانګونه کړي وي او دا پیسې ضایع شوی فکر کوي او کنه لا هم امید شته چې لدی بندر څخه بل اخره یو ورځ به استفاده کیږي او په ګټه بدلی شي
زه فکر کوم چې زایا شوی خو نه دی عمدتا په هغه منطقه کې خصوصا د چابهار برخه کې د افغانستان اهمیت لا هم پر ځای ده. د کی شک نشته چې د افغانستان شمولیت د دې بندر غارزخت ډیر کړی دی او کم نه دی، او عمدتا اوس هم خپل هیوادونه خصوصا هندوستان او ایران دواړه غواړي چې افغانستان په دې بندر کې شمولیت ولري. اما مهمه مسله دا ده چې دا شمولیت څومره محاسبه شوی شمولیت دی، او په دې کې اهداف، اقتصادي اهداف چې کوم په پام کې نیول شي او هغه څه ډول ترلاسه شي. شمولیت تاسو کولی شي د هر اقتصادي پروژې سره د خپلو اقتصادي ګټو په اساس باندې شامل شي، اما مهمه مسله دا ده چې څومره ګټه ترلاسه کوي. تاسو دا معلومه ده چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی او په افغانستان کې صنعت وده نه ده کړې، او د دې لامل دا ده چې د منطقي هیوادونو خصوصا زموږ همسایه هیوادونه دا هڅه کوي چې افغانستان کې دا صنعت وده ونه کړي، چې مونږ متکیو په دې معنی مونږ واردات لرو، مونږ دوی ته پیسې ورکو او مونږ د هغه پیسو په مقابل کې اجناس ترلاسه کوو. تاسو ته یو مثال درکوم، په سیمټو برخه کې که تاسو وګورئ افغانستان استخراجي ظرفیت په سیمټو برخه کې فوق العاده ډیر دی، یا مثلا که تاسو وګورئ زراعتي توکو کې افغانستان په زیات مواردو کې خود کفا دی، مونږ حتی صادرات لرو نور هیوادونو ته ورکو. او په صنعت برخه کې عموما هغه وده چې باید شوی نه ده شوی، او دلیل د دې دا و چې یو غټ مسله دا و چې هغه پروژې چې د صنعت د ودې لپاره مصرف شوی، هغه امکانات او هغه مسائل چې په هغه وخت کې وو هغه صحیح منظم نشو، تنظیم نشو. ما تاسو ته مخکې یادونه وکړله چې مونږ د یو روایتی تجارت نه یو بین المللي تجارت ته ځو، په بین المللي تجارت کې شرایط اوس متفاوت دي، نړۍ د تجارت بڼه بدله کړې ده بیخي، او یو مډرنایزیشن خواته تللې ده. نو په دې اساس باندې هغه وده په افغانستان کې ونه شوله. پوتنشل او ظرفیت، اقتصادي ظرفیت د افغانستان د منابعو، د زراعتي منابعو، د کاني منابعو ډېر زیات دی، او موږ کولای شو دغه منابع مبدله کړو په اقتصادي بنیادونو باندې، او هغه بنیادونه باید موږ ته په دوامداره توګه باندې اقتصادي ګټې راکړي، او د دې ګټو نه باید موږ په دوامداره توګه باندې مستفید شو. که زموږ حلقوي سړکونه تاسو وګورئ، که زموږ د لوجستیک برخه د نورو هیوادونو سره وګورئ، راکړه ورکړه وګورئ، تګ راتګ وګورئ، دا ډېر محدود دی. او د افغانستان پاسپورت تاسو ولیدل چې د وروستي گزارشاتو کې د افغانستان پاسپورت اهمیت په نړۍ کې څه ډول دی، دا ټول هغه تاثیرات دي. عمدتا سیاسي ثبات یو ډېر غټ تاثیر لري په دې تجارتي راکړه ورکړه باندې، چې څومره هم تاسو قوي سیاسي ثبات ولري، اړیکه ولري، او یو محاسبه شوی اړیکه ولري، اقتصادي ګټې تثبیت کوي، تامین کوي، او په دوامدار توګه مانی خپل بنیادونو ته کار وکړي، نو کولای شي هغه ګټې تنظیم کړي. مګر متاسفانه اوس مهال په افغانستان کې ما تاسو ته مخکې یادونه وکړه چې مشروعیت بحران دی. افغانستان نړیواله اړیکه مطلقه توګه مانی نه لري، نړۍ سره اوس موږ مطلقه یو طرفه قضیه ده زمونږه، او موږ زموږ په تجارت مانی، زموږ په راکړه ورکړه مانی، زموږ په حتی قدرت خرید معنی چې فرد زی دکان ته یو اجناس را نیسی په هغه معنی هم تاثیر لري. په دې اساس معنی چې هغه برخه چې اهمیت دې پروژې دی هغه پر ځای دی، مګر افغانستان خپل هغه سیاسي اهمیت له لاسه ورکړی دی، او دا به تر لاسه
ډیر زیات مننه. کور ودان سلامت او سید دوړو اقتصادي شنونکو آزرخ شافیزی او عبدالقادر مطفی څخه له تاسو اوریدونکو هم منندوی د اوسنی رادیو خبرونه چلر وشت ساعت اوریدای شي.
سفر باندې روان شو، زه او ته غاړه په غاړه په سفر باندې روان شو. یو ورځ و ما ژړلې سر مستا پر ولی کے کو ستا پستر کو کی چورک شوم دا جان میں واڑ پری کو یو اورس تا شامر من ویز یوازی ستا پاچا وم پاچا نو ستا بندی وم بدوستر گو نا پنا وم یو اورس و مونگستری لده دوم رده رو خل پلس دوڑی لے دوم ڈیر یورز عاشقان عارفان و زاوتو دے زاڑا خار پا کچھو کی سرگردان و زاوتو یو آوراز و ستالستر کو زخو ویزما پچک زنگ دم ستا پر پاولے شرنگ دم ستا پائزیب کے رزو ستا پر جب دغسے سندرشنے وی زدیو تاومنی والے ستا پستر گو کے لمبے
دغس پیرا جنگل